السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه خبره شوې. نن تاسو تکرار اوري خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي چې له هغه هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پلان قطعي او حتمي دی. دغه سفارت چې د طالبانو په واک کې دی نن چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې دغه خبر ورکړی دی. د خبر پاڼې له مخې دغه پریکړې یوازې هغه افغانان استثنا دي چې د پاکستان قانوني ویزې لري. نور هغه افغانان چې د ای سی سی او پی او آر په نوم کارتونه لري د اخراج دونکو په ډله کې شامل دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د اخراج لړۍ به نږدې راتلونکي کې له اسلام آباد او پنډۍ څخه پیلېږي او بیا به ټول پاکستان ته غځیږي. اسلام آباد کې طالب ډیپلوماټانو ویلي چې دوی د پاکستان د دغه سملاسي پریکړې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي. پرون د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستانی چارواکو په حواله وویل ټول افغانان پرته له هغو چې معتبر ویزې لري د 2015 کال د فبروري تر وروستۍ نیټې د اسلام آباد او راولپنډۍ څخه باید ووځي. هغه افغانان چې درېمو هیوادونو ته د تګ په تمه دي د مارچ تر 1 پورې پاکستان کې د اوسېدو وخت ورکړل شوی. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار له ملګرو ملتونو غوښتي چې افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دار دغه غوښتنه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره په کتنه کې کړې ده. خبر پاڼه کې راغلي چې ملګري ملتونه باید په افغانستان کې دننه او دغه راز هغو ترهګرو په وړاندې د مبارزې ملاتړ وکړي چې له افغانستانه بهر نورو هیوادونو ته ګواښ پېښوي. خبر پانه کې د کومې ترهګرۍ ډلې نوم نه دی اخیستل شوی خو اسلام آباد په خوا ویلي چې ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې د دوی په ضد فعالیتونه کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي دار د دغو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو مخکې افغانستان کې د ٹی ٹی پی حضور رد کړی او ویلي دی هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د افغانانو د میشتیدنې د پروګرام د بندولو خبر ترلاسه کړی. یو امریکایي چارواکی د افغانانو د میشتیدنې د پروګرام یو مخکښ مدافع او دوه با خبره سرچینو رویټرز آژانس ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت هغې ادارې ته چې متحدو ایالاتونو کې د افغانانو د میشتیدنې پر بهیر څار کوي ویل شوي چې تر روان اپریل میاشتې د دې پروګرام د بندولو پلان برابر کړي. د دې پروګرام د بندېدو په صورت کې به شاوخوا 200,000 افغانان له هغې ډلې د پخوانیو پوځیانو او د هغوی د کورنیو غړي چې له خپلو میندو پلورونو سره د یو ځای کېدو په تمه د امریکا ته له وتلو د تللو محروم شي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې مخکې له دې په متحده ایالاتونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې او د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا ایس آی وي غوښتنلیکونه هم د نوي ورځو په مخه ځنډولي. د رویټرز د راپور له مخې د دې پروګرام د پوره ځنډولو په صورت کې په قطر او البانیا کې د افغانان د افغان کډوالو د څېړنو او تحقیقاتو مرکزونه هم بندېږي او زرګونه کسان بې برخلیکه پاتې کیږي. پاکستانی چارواکي وایي چې وسلوالو تیره شپه ناوخته په بلوچستان ایالت کې د یو بس وطن سپرلۍ په ډزو ووژل. یو سیمه ییز چارواکي وقار عالم ویلي دا پیښه په رخنی نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو یو بس چې له پنجاب څخه کوټې ته پر لاره وو په لویه لار کې ودروه او وطن سپرلۍ ترې کښته کړې او په ډزې ووژلې. د ښاغلي عالم په وینا بریدګر یوازې دا وو کسان چې د پنجاب اوسېدونکي وو وویشتل. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او د چمپنز ټرافي لوبلړۍ نن د فبروري په 19 د پاکستان په کراچۍ ښار کې پیل شوه. لومړنۍ لوبه د نیوزیلند او پاکستان تر منځ ده چې پاکستان د دې لوبې پچه ګټلې. د توپ اچونې یا باولینګ پریکړې کړې ده. نیوزیلند تر اوسه په 6.4 اورونو کې 8 منډې کړي او هیڅ یو لوبغاړی لا نه دی سوځېدل.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه. ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زه فريده سيال د شفيقه ارزو تخنيکي چارو پسند بلخ تر کلیکو. په وروستیو څو اونیو کې په جرمني کې د تاوتریخوالي په قضیو کې افغانان تورن شوي دي. تیره اونۍ د جرمني په منشن ښار کې یو افغان چې د سلیمان ای په نوم د پولیسو لخوا معرفي شو، د کارګرو ټولنې پر یو لارین خپل موټر ور برابر کړی و او ډیر خلک یې ترې لاندې کړل. په دې پیښه کې نږدې 9 کسان ټپیان شوي وو چې دوو تنو یې وروسته په روغتون کې سا ورکړه. پولیس ویلي وو د دې پیښې په تړاو یو 24 ځوان افغان نیولی دی. وروسته پولیس اعلان وکړ چې دغه افغان کډوال د مذهبي انګیزې له مخې پر خلکو موټر ور برابر کړی و. د همدې پیښې په ورځ باندې د جرمني په منهایم ښار کې د یو بل افغان محکمه روانه وه. دغه افغان کډوال چې د سلیمان ای په نوم باندې معرفي شوی و، د تیر کال په می میاشت کې د جرمني په منهایم ښار کې د خیړ خو پر یوې غونډه برید کړی و او د یو پولیس په ګډون څو نور یې ټپیان کړي وو. ټپي شوی پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د سلواغې میاشتې په پیل کې بیا د چړې په برید کې د جرمني په بایرن ایالت کې د یو ماشوم په ګډون 2 کسان وژل شوي وو. له پیښې وروسته پولیس ویلي وو چې یو 28 افغان یې په دې تړاو نیولی دی. دا پیښې په داسې حال کې کیږي چې راتلونکې یکشنبې په جرمني کې عمومي ټاکنې کیږي. له جرمني د کډوالو د ایستلو موضوع د دغو ټاکنو لویه برخه جوړوي. له دې پیښې وروسته جرمني افغانستان ته د 2 پوټکو د مجرم افغانانو د ډیپورټ په اړه هم مهمې پریکړې کړې دي، او هغه افغانان چې دغه هیواد ته د راتګ په تمه وو په ځانګړې توګه له پاکستانه د هغوی پروازونه یې هم کنسل کړي. خو ولې له ټاکنو مخکې په دغه ډول تاوتریخوالو قضیو کې افغانان تورن ګڼل کیږي؟ ځکه جرمني یوازې د افغان کډوالو قربانه، بلکې په دې هیواد کې په زرهاو اوکراینیان، ترکان او عربان هم ژوند کوي او دوی هم د کډوالو په توګه باندې هلته منل شوي. خو ولې افغان کډوال په دغه تاوتریخوالو کې تورنیږي؟ نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. خبرونه کې را سره میلمانه په جرمني کې میشت افغان کډوال زاهد الله شیرزاد، او په همدې هیواد کې میشت د کډوالو د حقونو په او فعال شبیر سلیمی دي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست. هم خبرونې ته په خیر راغلی سلیمی صاحب. که پیل تاسو وکړو، تاسو راته ووایاست په دې وروستیو کې په جرمني کې چې دا پیښې رامنځته شوې دي، په دې کې افغانان مجرم دي، ولی افغانان په دغه ډول پیښو کې تورن ګڼل کیږي؟ ځکه چې په جرمني کې خو نور کډوال شته، د عربان شته، ترکان شته، اوکراینیان شته، ولی هغوی نه ګڼل کیږي چې افغانان دغه ډول پیښو کې ښکیل دي؟
دا د جرمونو مسله ما څو ځله یاده کړې ده. جرمونه خو یو فردي عمل دی او په هر ټولنه کې جرم کیږي، اما متاسفانه په دې وروستیو جرایمو کې چې کوم افغانان ښکیل وو، نو متاسفانه دلته یې هغه ریاکشن هم داسې وښود، د خلکو ریاکشن هم همداغسې و چې که په جرمونو کې یو څوک ښکیل کیږي د یوې خاص هیواد نه، نو هغه یو ځل به ښکیل کیږي، دوه ځله به ښکیل کیږي، په دومره وار څوک په داسې سختو جرایمو کې نه ښکیل کیږي. متاسفانه ستونزې ډېرې زیاتې دي. موږ له داسې یو ټولنې نه راځو چې دلته یا هم په داسې یوه لاره باندې د کډوال راځي چې متاسفانه دلته ډېر ځورېدلي وي، یا هم په داسې یوه روحي حالت کې وي چې هغه روحي حالت یې ډېرې درملنې ته ضرورت لري. اما متاسفانه په دغې ټولنو کې هم دومره جدي توجه نه کیږي، او هغه د انټیګریشن او د ادغام پروسه په بشپړه توګه باندې نه تطبیقیږي، او یا هم هغه لارښوونې چې کیږي کسانو ته، او یا هم هغه قوانین چې تشریح کیږي دلته افغانانو ته، او یا هم نور کډوالو ته، متاسفانه څوک یې په نظر کې نه نیسي. او بله ستونزه زموږ په خپله د ټولنې ده چې موږ له دغسې افراطي فکر سره داسې یوې نوې ټولنې ته راځو، نو طبیعي ده چې ځینې تفاوتونه او ځینې شیان ممکن درک نه شو کړلی. دا شیان د دې باعث کیږي چې دغسې یوه پیښه رامنځته شي یا دغسې یو جرم رامنځته شي. او بل هم اساسي مسله دغه ده چې تفاوت دی د ټولنو کې. مثلا موږ په افغانستان کې د ټولنې سټرکچر هم، دین هم، ارزښتونه هم، دا ټول متفاوت دي. اما دلته چې کله دې ټولنې ته راځو، هغه ټول سټرکچر د ژوند، دغه د ټولنیز ژوند او همدارنګه د ټولو مسایلو سټرکچر تغییرېږي. ډېر کم کسان شته دي چې دغه ټول شیان هضم کړلی شي. ځینې کسان چې له پخوا نه او یا هم له ځوانۍ دورې نه دغه افراطي فکر ورسره وي، طبیعي ده چې وخت بیرته پکې راژوندی کیږي.
یعنی ستاسې په باور باندې سلیمی صاحب، چې دغه تفاوتونه په افغاني او جرمني ټولنه کې د دې سبب کیږي چې افغان کډوال دغه ډول جرایم ترسره کړي، تر شا یې بله سیاسي انګیزه نشته؟
سیاسي انګیزه هم د ما په دغه خبر چې وکړل دا یوازې یو فاکتور دی د برخې. مثلا ممکن دا کسان وی چې له ځینې افراطي کسانو سره په تماس کې وي هم په داخل د جرمني کې، یعنی دا هم سره څوک نشي ردولی چې دلته په داسې افراطي ډلې نه وي، یا یو دوه درې کسان به فعاله نه وي، هم بیرون له جرمني نه ممکن داسې کسان وي چې دوی ورسره فعال وي، چې سبب د دغسې یوې پېښې کېږي چې دلیل یې یا اسلام پاله او یا هم دغسې یوه افراطي پېښه منځته ترې راځي. نو دا طبیعي ده چې یو څوک په یوازې ځان باندې څه فکر نه کوم، ډېر کم کسان دي وي چې داسې یوه انګیزه دې ولري. طبیعي ده چې دا انګیزه له یو ځای څخه اخیستل شوې ده او دا فکر دوی ته ورانستال شوی دی.
مننه مننه سلمی صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. شیرزاد صاحب، که تاسو راته ووایست د دغې پېښو د یو فاکټور په توګه څنګه چې سلمی صاحب تشریح کړو، دا ده چې تفاوتونه شتون لري. یوازې یوه برخه کېدای شي دا وي چې افغانان په جرمني ټولنه کې سم نه ادغامېږي، او هغه سختې چې په لاره کې تېرې کړې وي، روحي رواني فشارونه ورباندې ډېر، بالاخر دغه ډول یو کړنې ترسره کوي. خو کلونه کېږي چې افغانان په جرمني کې میشت دي، داسې افغانان هم شته چې دلته دغه شورویانو د جګړې پر مهال باندې راغلي دي، دلته میشت شوي دي. د 2020 کال راوروسته که وګورو، د افغانستان هغه باسواده قشر دلته جرمني ته راغلی دی، او فکر نه کوي چې په دغه دریو کالو کې به دغه دومره بدلون نه وي راغلی چې افراطي فکر ترلاسه کړي. تاسې څه فکر کوئ چې ولې اوس دغه جرمونه ډېر شو؟ په تېرو شلو کالو کې ډېر نه شو دغه باسواده قشر چې راغی، آیا دوی سره دا جرمونه ډېر شول که نه؟ تاسې بل څه علت وینئ؟
مننه تاسو ته، ستاسو له طریقه ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. سلمی صاحب خو یو فکتور ویلې چې ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه. نو دا زیات فکتورونه لري، خو دلته چې ځوانان راشي نو د یو رقم ته ذهني فشار سره مخ کیږي، د ډیپریشن سره مخ کیږي. اوله خبره خو دا ده چې هغو د ژبې سره مشکل لري، هغو انټروین زنډیږي په همدې خاطر چې په تیرو وختونو کې یا د څه کم دوه کاله را دیخوا افغانانو زیات جرمونه دلته ترسره کړه. یو فکټوري هم همدا ده چې دلته یو څه ډیپریشن سره مخ شي، نو هغه بیا داسې عمل سر ته رسوي. بل فکټوري همدا ده سیاسي، دلته سیاسي لوبې روانې دي، د دې تر شا سیاسي لوبې روانې دي. د مثال په ډول دلته ځینې داسې ګوندونه شته چې په همدغه د افغانانو جرمونه یو بهانه کی، او په همدې باندې ځان یو کامیابۍ لارې طرف ته بوزي، چې خلک دوته رایه ورکي، هغو دا انګیزه خلکو ته ورکوي چې موږ به دا مجرمین د جرمني څخه وباسو. نو دلته د دې تر شا یو سیاسي لوبه هم موجوده ده. او د دې ترڅنګ موږ په جرمني کې او په داسې نورو هیوادونو کې د پښتنې څوک نه لرو. که نور هیوادونو باندې یو جرم وکړي، نور هیوادونو خلک یو جرم وکړي او هغه میډیا ته ورکول کیږي، نو دلته بیا د هغه دولتونو هغه کم مسؤلین کسان چې د هغو ته پښتنه کولی شي، خو زموږ د پښتنې هیڅوک هم نشته. که هر څوک جرم وکړي نو د رسنیو او د خبرونو سره ټکی افغانان دي، او که نور خلک جرم وکړي هغه مطلب نه رسنیس کیږي، خو یوازې
په بخښنې سره. ستاسو دا ادعا په دې معنی ده چې تاسو وایئ که چیرته مثلا همدغه موټر، ځکه چې د مجرمینو هویت خو ډیر نه راښکاره کیږي او په نورو مستعار نومونو باندې معرفي کیږي، او نور جزئیات هم د دې کس په اړه باندې نه وي، یعنی تاسو وایئ که جرم یو ترکی وکړي او د افغان د پښتنې څوک نشته، نو پولیس کولای شي چې دغه د ترکی جرم پر افغان ورواچوي، همداسې ده؟
فکر نه کوم چې داسې وشي، خو دلته خبره ده چې جرم افغانان کوي، خو دلته اوس که چېرته اوس مطلب همدغه جرمنی په بل ملک کې جرم وکړي، هغوی نه رسنیس کوي، مطلب ډېر هغه ورته نه ورکوي چې رسنیس شي، او که د په جرمني کې د هغو هیوادونو هغو مطلب سفارتي اړیکې سره جوړي، داسې یو موافقې ته شاید سره رسیدلی.
خو ستاسې په اند باندې کې څوک په 9 کسانو باندې موټر ور برابر کړي، که حتی دا جرمن اوسي، که د یو بل هیواد حتی امریکایي اوسي یا روسي اوسي، دا پیښو د رسنیو له سترګو پټه نه پاتې کیږي. ستاسې هدف دا ده چې پیښه خو حتماً رسنیزه کیږي، دا خو لویه پیښه ده، خو دا چې مجرم څوک ده، په دې اړخ کې ستونزه ده که رسنیو کې د یو موضوع په انعکاس کې ستونزه ده؟
دلته اوس ځینې داسې ګوندونه شته چې هغه هم دې پسې ګرځي چې دا ما بهرنیان چې دی یو وړه غلطي هم وکړه خو یو غټه موضوع و چې مطلب 1500 کسان باندې موټر والے اورولې زخمي کې هغه هم د وړې نقطې پسې هم ګرځي د خپلې کامیابی په کوشش کې چې موږ ته خلک ډیر را یا را کی او هغه تر لاسه کو او اوس کچیر ته اوس مطلب کومه خار کې روانو یا په پوهنتون کې د ماسرینو سره غږی غنو د یو خانه وته د افغان کلمه او ځکه افغانان داسې د مشکل هم لري چې زیات سلیمی سره څنګه ویلې چې دا افراطی نظریات هم لري نو چې افراطی نظریات لري طبیعي خبره ده چې دلته به جرمونه تر سره کوي او د خبرونو سره ټکی به مونږ افغانان یو
مننه کور ودان تاسو ته زبیر تر ګرځم که تاسو ته راشم سلیمی صاحب تاسو راته وایست د سیاسي لتون په اړه باندې یو څه تاسو مخکې مرانه واچوله شیرزاد صاحب هم ویلي خو په ټوله کې دغه قضیه چې پرستیو کې تر سره کیږي ټول مجرمین افغانان دي اېدا شوی کسان چې شکمن نیول شوی دي دوی ټول افغانان دي سربیره پر دې چې مثلا په افغانستان کې د یو پرسمت پیژندل شوی حکومت موږ نه لرو چې د کسانو پښتنه وکړي عدالت سفارت په غندازا چې باید د خپلو وګړو پښتنه وکړي افغان نه د یو دوی ورته رسیدګي نه کوي بل څیله تم تاسو ویني چې یوازې افغانان ټارګټ کیږي هدف کیږي
متاسفانه دغه مسله خو یعنی سړی باید با انصاف اوسي که دا ووایي چې که زموږ د پښتنې څوک وایي نو دغه جرمونه به ممکن دومره نه وای رسنی شوي یعنی زه دقیقا په دې باور باندې یم چې یعنی تر ځکه د انتخاباتو مخه ده تر اندازې زیات کوښښ ورکول کیږي اما ته داسې یو جرم په دې باندې نه شي توجیه کولی چې 9 کسان ته یو ځای په موټر باندې ووایي دومره یو داس یو فکر در سره وی او کته مثلا هر څومره یو خن ماینده ولري یو خو حکومت ولري ته د پښتنې څوک ولري متاسفانه حکومتونه هم دغه نشي توجه کولای تاسو په د سفارتو د درې وړ قونسلګریان او سفارت هغه اوریدلې وی اعلامیه به موږ وستي یو هغه هم ویلي چې مرسته کوو چې دغه رقم کډوال افغانستان ته ډیپورت شي موږ له جرمني حکومت سره مرسته کوو چې دغه رقم کډوال ډیپورت ته لار برابر کړو یعنی د افغانانو وروستي جرایم داستی چې د هیڅ ډول توجه وړ نه دي اما مسله د نمائندګۍ په دې ساته باندې ده چې موږ په رښتیا په رښتینی معنا هم داسې څوک نه لرو چې هغه زموږ د نوم غیر له دغې افراطي فکر نه له دغې افراطي پېښو نه له د جرایمو پرته زموږ نوم په یوه ښه توګه باندې زموږ له نوم نه یوه ښه نمایندګي وکړلی شي چې افغانان مثلا ډاکټران هم شته د ټولنې هغه برجسته قشر هم دی او هم هر ټولنه ده مثلا مجرم هم لري اما متاسفانه په دې اس ټولنو کې په دغې ټولنو کې موږ متاسفانه داسې څوک نه لرو چې هغه دې زموږ په سمه نمایندګي وکړي زما هدف له نمایندګۍ او هغه نه دغه دی شته په ډېر کم تعداد باندې کسان شته دي اما ضرورت دی دا مثلا د لومړي نسل دنده وه چې کډوال شوی و جرمني ته چې باید یو ښه ژوند یې جوړ کړی وي یو ښه نوم یې پرېښی وي حتی دوی ممکن تر یوه حده دا هڅه کړې وي اما هر څوک خپل مجبوریتونه د کډوالۍ په ژوند کې لري
پخوا که تېر ته وګورو دغسې قضیې چې لکه پرله پسې په یو کال کې یا د نن په څو میاشتو کې په داسې لویو پیښو کې چې کسان پکې وژل کیږي په پولیسو باندې برید کیږي او په لاریون باندې موټر ورخېجول کیږي په تیر کې خو داسې قضیه ډېرې کمې وي یا بیخي نشته د افغان په نوم نه دي ثبت شوي چې یو افغان دې داسې وکړي یعنی له تیر نه خو دغه اوسنیو افغانانو ته چې په جرمني کې میشت دي داسې میراث نه دی پاتې چې دوی ورباندې افتخار ونشي کولی خو دا چې د نمایندګۍ موضوع ته راشو اتمن تاسو په جرمني کې داسې ټولنې لري چې دوی کولی شي له هغه افغانانو سره چې ناروغان دي روحي رواني مشکلات لري یا په سختۍ باندې راځي د هیواد ته یا قضیرت کېږي له دوی سره به همکاري کوي نشته داسې ټولنې
څنګه نشته لومړی زه غواړم د تېرې موضوع ته یو اشاره وکړم مثلا موږ چې دا کډوال سره کټګورایز کوو چې پخواني او اوسني دې کې یعنی بې انصافي رامنځته کوي که ته ووایې چې پخواني ټول ښه وو یا مثلا پخواني ټول بد وو زموږ یې ښه نمایندګي نه ده کړې یا اوسني ټول ښه دي یعنی دا یو اشتباه هغه ده پرتله ده او د دې ترڅنګ بل مسله دا ده چې افغانان پر یو واحد سټیج باندې د راټولېدو ظرفیت نه لري متاسفانه که ته مثلا یو لاریون کوي په افغانستان کې دی مهم قضیه پاره راټولېږي یو ټوله نو ورته وایي چې دلته راشه
او بخ سلیم صاحب فقط دغه موضوع چې تاسو ویلي چې افغانان د دې ظرفیت نه لري چې راټول شي او په ګډه د افغانستان نمائندګي دلته وکړي یا د کډوال نمائندګي وکړي فکر نه کوي همدغه ټکینا خیر خیچه د کوچنیو موضوعاتو په لټه کې تر څو د خپل خلکو رایه ترلاسه کړي ګټه به پورته کړي وي او په دغه قضیو کې چې اوس افغانان تورن پیژندل کیږي د دې تر شا کې د شه د خیر خلاص وي پندغه موضوع چې افغانان ظرفیت نه لري چې بل ملاتړ وکړي
کېدلای شي وا موضوع هم دغه هم بیا یعنی موږ داسې یو واحد ټولنه نه لرو یو واحد اورګنایزیشن نه لرو چې موږ نمائندګي وکړي زه مثلا پار کار کې موږ ټولنه لرو پار کار مثلا برلین کې موږ د افغانان د همغږي مرکز لرو په شافنبورګ کې چې کومه پیښه وشول کوم مشوم چې ووژل شو موږ د همدردی یو غونډه نیولې و تم شامه بلې کړي وي زه ډاډایم چې موږ یو هفته مخکې دا اعلان کړای او خلکو ته معلومات ورکړي چې دغه څه براتولېږي او موږ به د افغانانو په توګه باندې وایي چې موږ د اقل دغه څه ډلې خلکو نه نه یو افغانان په خپل منځ کې فرق لري جرمونه خو کېدلای شي دا یو عادي کیسه ده اما متاسفانه زه درته ویلای شم چې تر 15 زیات کسان نه راغلي موږ به بار بار وایي چې راشي د افغانانو د همغږي مرکز تراشی که تاسو په خپل ستونزه ولرئ تاسو ستونزه به حل شي که تاسو معلومات ولرئ یو بل څوک چې ستونزه لري هغه ته به معلومات ورکړي اما متاسفانه په هر غونډه کې هر اونۍ مو غونډه لري په هر غونډه کې تر 15 شپږو کسان څوک زیات نه وي یو څوک په واقعي معنی باندې درملنې ته معلومات ته او یم عامه پوهاوي ته ضرورت ولري طبیعي ده چې په دغه ټولنه په سیدي خپل ستونزه هلته شریکوي که ستونزه ولري اما متاسفانه په افغانانو کې دغه ظرفیت زه نه وینم چې سره راټول شي او یو واحد غږ وسي حتی په جرمني کې ډېر زیات ټولنې فعال دي د افغانان په نامه باندې ممکن ځینې فنډونه مخ دي له جرمني حکومت څخه ځینې فنډونه اخیستي وي پروژې تطبیق کړي او اما زه په ډاډ سره ویلی شم چې دغه ټولنو ترمنځ ما ته د یو ښار نه تر بر ښار پورې هماهنګي نشته ده چې دوی غږ پورته کړي حتی اقل یې وایي دومره څوک نه وو له سفارت پرته چې یوه اعلامیه خپره کړي چې مثلا موږ په دې مسله باندې غمګین یو څومره چې جرمنان دردمند دي څومره چې نور کډوال څومره چې نور د دنیا نور خلک په دې مسله باندې دردمند دي په دې جرم باندې دردمند دي هغه موږ هم دردمند یو اما متاسفانه داسې یو واحد سټیج موږ د افغانانو کې توګه باندې نه لري
یعنی دوی فنډونه د جرمني له حکومت نه د افغان ټولنه په نوم باندې ترلاسه کوي خو بیا هم په دغه ټولنه کې یوې ټولنې هم داسې اعلامیه صدر نکړه مدنه سلیمی صاحب تاسو بیرته راوګرځم اوریدونکو نن د ځوان فکر په پروګرام کې په جرمني کې د افغان کډوالو پر وضعیت باندې خبرې کوو چې روسي او پیخو په دغه هیواد کې هغه افغانان چې په دغه هیواد کې میشتي یا د پناه غوښتنه په دې هیواد کې ورکړی ده د دوی په ژوند به څه اغېز وکړي او هغه چې د هیواد ته دراتک په تمه دي له دغو پیښو وروسته هغه کسان چې له پاکستانه په ځانګړې توګه جرمني ته راتلل پروازونه یې کنسل شوي دي او د هغو کسانو چې حتی ویزې ترلاسه کړې وي نه دي توانېدلی چې جرمني ته داخل شي همدارنګه د راپورونو پر بنسټ په کمپونو کې میشتو افغانانو ته زیاتره تایی چې کیسونه یې د پناه لپاره ورکړي او هغوی ته منفي ځواب راغلی دی او د جرمني حکومت هم په وروستیو کې اعلان کړی و چې طالبانو سره په دې خبرې کې چې څنګه کولای شي دوی مجرمین افغانان د دوی پټکو بیرته افغانستان ته ستانه کړي پرونه کې را سره دوه قدر مل من مانا په جرمني کې میشت افغان فعال زاهد الله شیرزاد او هم درنګ په جرمني کې میشت د کډوالو د حقونو په شبیر سلیمی دي شیرزاد صاحب کته سره ته وایست اوس خو دغه ډول پیښې رامنځته شوې دي که تر شای هر څه لا توګه سیاسي او کټاکنې دي او که د افغانانو خپل تخپل ترمنز د همغږی نشټون دي خو کوم کسان چې میشت دي کوم کسان چې را روان دي جرمني ته کوم کسان چې پټم دي چې جرمني ورته پناه ورکړي په ځنګړې توګه کسان چې له دوی سره کار کړی دي په دې ټولو یو ډول ویره خور شوې ده او ستونزیم جوړ شوې دي فکر نه کوي له دغه پیښو وروسته کې او څوک جرمني نه غواړي قبول کړي د مجرم په نوم به بیرته افغانستان ته ډیپورت کړي د دې ویرشته
دلته خو څو خبرې دي اوس مطلب کڅوک د افغانستان څخه راځي او هغه بیا هم په دې هغه کې چې ماته په جرمني اسناد راکې خو او ما ته قبولی را کی خو یو څه ستونزې سره به مخ کیږي ځکه کوم جرمونه چې افغانان تر سره کړنو همدغه علت کېدل شي چې هغه ته په اسانۍ سره قبولی ورنه کی او هغه ته په اسانۍ د اوسېدو اجازه ورنه کړي او بل خبره دا کېدل شي چې دلته هم څومره افغانان سره چې مونږ مخ کیږو نو دوی د یو قسم ذهني فشار سره مخ دي همدغه ذهنیت ور سره دی چې مطلب مونږ اخراج نه کی یا مونږ ته ډیپورټی را نه کی خو یو خبره باید زه کوم هغه کسان چې جرمونه نه لري هغه په صحیح شکل سره د جرمني تر قانون لاندې مخ ته ځي نو هغه تازه یو خبره کوم چې تاسو مډارېږي جرم چې دی دا فردي دی خو یو بل خبره چې زه په دې باندې
خوشیرزاد صاحب سره لدی چې جرم فردي دی هغه کسان چې تمه و جرمني تراشي او پاکستان کې خپل پروازونه ته پته مو دغه پروازونه کنسل شوې دي او کله چې زیاتره د هغه کسانو چې د پناه غوښتنې ورکړي او هیڅ جرم نه ده کړی ته دوی کې سونه رد شوې تاسو هم دلته یاستې په دې ټولنه کې یاستې خبر وي یاستې دوستان کسان مو داسې نشي چې تاسو ته ولی بیل تاسو ما کیس رد شوې یا هغه کسان چې په پاکستان کې پته مدي او غواړي دلته راشي ته له جرمنانو سره کار کړي سفرونه زندیدل کې د شه سرسره نشي یا کې د شه دوی را انتقال کړي خدای وډه ولا غیز نه ده چې یو کس فردي عمل کړي خو غیز پر ټولو دی
نو خو همدغه هم علت دی کنه چې مونږ یو افغان مطلب فردي جرم تر سره کړو دې تر چتر لاندې ټول په مشکلاتو کې ګیر شو اوس هغه کسان چې د هغوی وایزې شوي وي یا په اسلام آباد کې همدې ته پراته وو چې مونږ به جرمني ته ځو نو د هغوی کارونه ځان شو نو ته فکر وکړه چې دا به د څومره مشکلاتو سره مخ کیږي هغه به تللی بل ملک ته خپل دارایی به خرڅ کړي کور به خرڅ کړي هلته به د جرمني په تمه به ناسي کارونه به شوي وایزه به اخیستي خو دلته به نشي راتللی خو همدغه مشکل دی چې مونږ د یو کس د جرم له وجې ډیر افغانان د مشکلاتو سره مخ کیږي ان که زه درته وایم زه خپل دلته په هنتون کې د ریسرچر په هیڅ کار کوم نو دلته د زینو مشکلاتو سره زه خپل مخ شم د تیر جنوري د میاشتې راځي زه خپل په هنتون ته نه یم تللی زمونږ هغه پروفیسور راته ویل چې ته د انلاین د کورس ښه کار کوې ولی همدغه علت دی چې هغه دا فکر کوي چې افغانان ټول مطلب داسې افراطي نظریات لري نو زه اوس په د تیر یو نیمه میاشتې راهیسې د همدغه کور څخه کار کوم میټینګونه هر څه د همدغه کور څخه اخلم میټینګونه کوم نو دلته جرم یو کسر ته ورسي خو د هغې اثرات په ټولو باندې نو زه فکر کوم چې افغانان چې دلته راځي باید دا سوچ د ځان سره ولري چې زه به د جرمني تر قانون لاندې ژوند کوم زه به د هغو د قانون خلاف کاری نه کوم جرمونه به سرته نه رسوم نو هغو کسانو دپاره چې د قانون تر چتر لاندې ژوند کوي زه فکر نه کوم چې ډېر زیات مشکلات هغوی ته پیدا شي او د مشکلاتو سره مخ شي او بل د نورو هیوادو څخه چې خلک راځي افغانان په تمه دي هغو خو په دې مونږ پوهیږو چې د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي خو دغه پروسه به تر یو وخت پورې بیا شاید د انتخاباتو نه وروسته شاید بیرته دوی ته اجازت ورکړي یا ویزه ورته ورکړي چې بیرته راشي او جرمني کې د اوسېدو اجازه ورکړي
په بخښنې سره چې خبره مې ته قطع کړه و بخښي مننه دا اوریدونکو په تمه دي دوی برا واخلو بیا بیرته تاسو ته راستنه شمه نو مور ته واخلې لکم زماري کني ولیدا
السلام علیکم خور تاسو سلام وړاندې کوم
علیکم سلام
تاسو چې ما دی غزنی علي څخه
ستړی مشه پروګرام ته په خیر راغلی تاسو نظر ورو کوڅ پختنه لري مهرباني
ما نظر خدا ده چې د افغانانو مشکلات خو زیاتی دي بس داسې دیم توردی او غفنا ور کړی دا ودی راځي دغه باوجود هغه باندې قتلونه کوي نه غوډی ته په سختو شرایطو کې پناه ور کړی دا او دوی دا راځي قتل کوي نو دا خو نه منل کیږي دا خو مو ته شخپل د اسمالمی سی او سره د ته هوا ته درځي او ته پناه ور کړی دی ته قتل کوي نو دا خو وکن خبره ده چې دا نه منل کیږي نو دا خو ډیر بد تاثیر لري
انتاز د جرمني د حکومت طرفدار یاسي چې دا کډوال د ټول بیرته افغانستان ته ستنه کړی
نو خو کدا شي هغه دغه سپری کلو کلی نو چې دوی کتلونه کوي خو یا پاکه یا پناکی خو هغه مجبور دی دغه سپری کلو کلی او دا ډیر به تاثیر کوي ځکه چې د افغانستان کې خو هم وضعیت په الحال سم نه ده، اقتصادي مشکلات دي، نو باید دلته زمينه برابر شي تر څو پوری کوم افغانان چې په خارج کې دي هغه باید ټول راشي د افغانستان ته.
مننه که څه پوښتنه لري مهرباني وکړه.
نه خیر و شکر
ومنه. مننه کور دې ودان چړې کې د نیواله و بل اوریدونکو د نومره ته وخلې کوم زماري کې نیواله.
خبر اگر کوم د پاره خلکو باندې هم د دې فشار نه چوزو کې چاغي هم زمونږ د لاس آزاد کړو دلته به څه ګوره یو رانه وي چې زر نفر نور د دې آزاد کړي او د زر نفر ته ټول په ضرر رسیدي. نو خبره ده چې موږ ډیر کار وکړو موږ ترونه د څه چې سمه یې نو موږ هیڅ کله د خلکو ته غنې کې پاتې نه راتلې ځکه جرمني حکومت یې کده فرانسې کې ټول کارونه موږ دوه نه شه موږ خلک آزادي دي هغه موږ کله غواړي په من خپل ملک نه جوړ کړه نو د پردي ملک هم رانه وایي چې د سټی ډیر کوي موږ هغه په خانه به یو مثال کوو چې په پاده کې شي څو قرانه یو کې دا ټول پاده کا کړی دا چې یو څو پیدا کیږي دغه چې پراتی نظرونه پیدا کړی پراتی درسونه مغه شي دي بندونه د رهبرانو نه موږ ته وران وان ته درسونه راکړي دا هغه څه دغه کار نه کوي نو روانانو او څنګه رنګ به دي ځکه دا حکومتونه چې دي د جرمني د قبول دی قبول دی هر څه چې موږ په پناه راکړي پد موږ هم په دې یو شیخ باندې د یو اغوانې راته جون د کوچ د هغه تم ضررونه د سوزان ته نور اغوانانو تم ضررونه راته
مننه کور ودان جون د اوسې صفای سپچړي کې د نیولې وخت پختن لري میرا باندې کله خدای په منی بدر سره وکم مننه مننه دا رسته وريدون کې به را وخلو نو مور ته وخلې لکم زې ماړي کني والی.
السلام علیکم.
ستړی مشینم د سده لکم زیداری کني والی
سردار احسان د زابل ولایت.
احسان صاحب له زابل نه په خیر راغلی مهرباني ستاسو نظر او روکو څه پوښتنه لري؟
خپل دغه شي له ځان سره ظلمونه کوو کوم چیرې ظلم نه کول په جرمني کې چې زما ته یو ور پناه راکړي او بیا زه راولېږم په لاریون باندې په داسې لاسو باندې موټر وڅښوم او خلک درته وڅښوم نو خامخا جرمني له موږ سره دا کولی شي موږ بېرته خپل وطن ته راستانه کړي یا موږ
مننه کور ودان ژوندی اوسئ له نظر نه دی. سلیمي صاحب که تاسو راته ووایاست لکه څنګه چې اورېدونکو وویلی چې افغانان خپله له ځان سره دا ډول ظلم کوي چې راپورته کیږي په یو هیواد کې چې ټول امکانات یې ورکړي وي کډوال ته اتا ځینې کسان چې قبول شوي نه وي په کم کې اوسي یا د قلی او سرپناه خو لري او هغه د خوراک لپاره خو یو څه لري د دومره امکاناتو سربیره چې هغه قبول شوی افغانان یا هغه چې د طالبانو له سقوط وروسته را انتقال شول په ډېر قدر عزت راغلل جرمني ته د امکانات ټول ورته د حکومتونو ورکړي دي. فکر نه کوي خیال خیم کېدای شي همدا استدلال ولري تاسې هلته انتخاباتي کمپاینونه به اورئ ګورئ وایي چې دوی کېدای شي پکې دا استدلال وکړي چې موږ د کډوال ته هر څه ورکړي خو بیا هم دوی راځي جرمونه کوي ښه ده چې وی باسو د دغه ټولو امکاناتو سربیره یو افغان کډوال ناروغ وي یو افغان کډوال په لار کې سختي تیر کړي وي کېدای شي دا یوازې افغان کډوال نه وي زغملي او ترکیه چې راغلی وي یا افریقایي هیوادونه چې کوم عرب راغلی وي کېدای شي هغه زغملي وي. زما پوښتنه بیا هم دا ده چې ولې افغانان بیا دلته دغه ډول کړنې ترسره کوي؟ آیا دوی د دغه هیوادونو د امکاناتو قدر نه کوي که نه غواړي دلته اوسي که نه غواړي اوسي ولې افغانستان ته نه ستنېږي؟ په دې افغانانو کې اصل دوی د څه کمې احساس کوي چې دغه ډول جرمونه ترسره کیږي ورنه؟
متاسفانه ما په اول کې هم وویل چې ستونزه دا ده چې موږ له داسې یوه ټولنې راځو چې لکه یوه اورېدونکي وویل دغه افراطي فکرونه موږ هلته هم زده کړي دي او هلته هم اخیستي دي او په همغه ذهن باندې بیا داسې یوې ټولنې ته راځو چې زموږ له ټولنې سره 100% تفاوت لري. یوه مسله دغه ده چې دغه په وروستۍ کې کوم جرمونه وشو خصوصا د وروستۍ جرم دغه قسم جرمني ته زیر سن راغلی و در حالی که چې حقیقت به څنګه وي خو مقصد هغه کوم معلومات چې خپاره شوي دي د تر 13 کالیو چې عمر ټیټ و دلته یې د پناه غوښتنه کړي. نو زما سره هر وخت یو تشویش پیدا کیږي په دغې اوږده لاره باندې او په دغې سخت شرایط باندې تیو زیر سین اولاد د افغانستان څخه را لېږي، تر هغه چې هغه ممکن په هغه سین کې داسې یو فکر ونه لري، داسې یو ستونزه ونه لري، حتی ناروغه نه وي، حتی د دې مسایلو په اړه هیڅ عمیق درک ونه لري. اما ته دا زړه ښه کوې، صحیح ده ځینې مجبوریتونه ممکن انسان درک کړلی شي په افغانستان کې وضعیت خراب دی یا مثلا پخوا خراب و یا اوس خراب دی، صحیح ده دا مجبوریتونه په نظر کې نیسي، اما د یو افغان مور او پلار په توګه باندې ته یو زیر سین اولاد جرمني ته را لېږي، هغه بیا دغسې یو جرم کوي، قبولیږي، اسناد لري، دلته د کار اجازه لري، ژوند یې جوړ کړی دی، له دې ټولو امکاناتو څخه استفاده کوي، اما بیا متاسفانه دغسې یو جرم ترسره کوي. د دې تاوان یوازې دې ته نه دی چې مثلا دلته به ممکن یو څو مجرمین ډیپورټ شي یا به یو څو افغانان ته ستونزه جوړه شي، د دې سره خو زموږ د نوم او زموږ د وطن او زموږ حیثیت تړل شوی دی. نو دلته خو به یوازې جرمنان تا ته په دې سترګه باندې نه ګوري، دلته خو نور کډوال دي، نور ټولنو خلک دي، دلته خلک دي راغلي دي، کار کوي یا د پناه غوښتنه کړي، دغه ټول نوم او حیثیت له دې مسایلو سره تړلی دی. او دغه متاسفانه په دې باندې موږ پېژندل کېږو، لکه په دې وروستیو کې چې په رسنیو کې دې مسالې ته پوښښ ورکړو، او دا ډېره یوه دردونکې پېښه وه، باید پوښښ، یعنی یوه مهمه پېښه وه، یو مهم جرم و چې باید رسنیو پوښښ ورکړی، او موږ متاسفانه باید نور دغه ډېرې بهانې ونه کړو چې مثلا زموږ افغانانو په اړه باندې چې کوم خبر راځي پوښښ ورکول کېږي. متاسفانه دغه همدې افراطي کسانو ته موږ لاره پرانیستې پرېښې ده چې خیر دی که تاسو مثلا په داسې یوه مقطع زمانې کې یو جرم ترسره کوئ، ممکن پوښښ ډېر ور نه کړل شي، ولې باید سړی جرم وکړي؟ ولې د افغانانو نوم، د افغان نوم باید بد کړي؟ یعنې څه ضرورت دی که یو څوک په دې ټولنه کې خوشحاله نه دي، دلته له ژوند نه خوشحاله نه دي، هغه خپل مذهبي ارزښتونه یې دلته نه دي ساتل شوي، او یا نور ارزښتونه چې هر څوک ممکن مختلف ارزښتونه ولري، ولې بیا دلته راځي؟ زه متاسفانه زه بیخي نه پوهېږم. د وروستۍ پېښې مستقیماً زما په ژوند، د یو بل افغان په ژوند باندې ډېر اغېز کړی دی. حتی دا زه چې څومره د دې پېښې په اړه دردېدلی یم، یعنې دا خو یوازې زه درک کولی شم، ولې باید دغسې وشي؟
سلیمی صاحب، تاسو ته بېرته راګرځم. شیرزاد صاحب، که تاسو راته دغه پوښتنه ځواب کړئ، کله چې په اروپایي هېوادونو کې د افغان کډوالو د ژوند هغه طریقې ته وکتل شي، په ځانګړې توګه د ښځینه وې، تاسو څه فکر کوئ؟ څومره افغان کډوال دلته ادغام شوي دي؟ څومره په دې خبر دي چې دغه تفاوتونه یې درک کړي دي، او په دې پوهېږي چې باید په دې ټولنه کې ادغام شي تر څو دغه جرایم چې افغانان ترسره کوي د دې مخه ونیول شي؟ فکر کوي په ادغام کې ستونزه ده، او که همدغه افکار دي چې دوی له افغانستانه ځان سره راوړي دي او لایم نشي هیرولی؟
که یو ځینې خبره ده ته وکم، مخکې سلیمی صاحب هم ویل چې زمونږ ټولنه کې مونږ ته افراطي فکر راکول شوی، د ماشومتوب څخه د وړکوالي څخه مونږ ته همدا فکرونه راکول کېږي. یا خپل هم هلته په افغانستان کې لیدلی دي، د جګړو سره، د قتلونو سره مخامخ شوي یو، نو هغو چې دلته راځي هم هماغه د افغانستان فکر کوي چې دا قانون او دغه ټولنه هم هماغه د افغانستان په رقم ته جوړه شوې ده. خو نه، دلته دا ټولنه د هغې په نسبت تقریبا 0% د 90% پورې مختلفه ده. نو کله چې یو مهاجر د هغسې ټولنې، د افراطي ټولنې څخه داسې یو ټولنې ته راځي، باید د دې د قوانینو سره ځان عیار کړي، د دې د قوانینو، د دوی د ژبو، د دې د ژبې سره ځان عیار کړي، تر څو هغو د ادغام کړي او په خپله ټولنه کې ځای ورته ورکړي. او کوم مجرمین چې دي هغه که اخراج کړي، دا ښه خبره ده. خو ټول کډوال خو فکر نه کوم چې دوی اخراج کړی شي یا دا تصمیم ونیسي، خو هغه کوم مجرمین که ښه د افغانستان دي یا که د نورو ملکونه دي، هغه که د اخراج کړي، نو د نورو دپاره به یو سبق، یو درد شي چې هغه بیا داسې غیر قانوني قتلونه او غیر قانوني کړنې ترسره نه کړي. نو فکر نه کوم که څوک جرم دلته ترسره کړي هغه ته به مشکلات، خو که څوک جرمونه ترسره نه کړي، فکر نه کوم چې هغه دې ادغام نه کړی شي دلته، یا دې هغه غیر د کمی موضوع د شریکولو څخه هغه خپل هیواد ته ستون کړي. نه، جرم متر سره کوا دي دو په قانون سره لاړ شه دو کاریګرو ته ضرورت هم لري چې اته ادغام کې په صحیح شکل دی اندو د قانون تر سره لاندې ژوند وکړه. ولی حقیقت افراطی فکر دلته په جرمنی کې ته سره تر سره دلته قتلونه سره تر سره یا موټر په خلکو باندې ورولي.
مننه شیرزاد صاحب کور ودان سلمی صاحب کته سره توځ دغه د افراطی فکر د ستاسو دواړو هدف څه ده؟ ځکه مخ په افغانستان کې نه دي کتل چې یو کس دی د مذهبي انګیزې له مخې سید چلته ټول مسلمانان دی او هغه ټول نه افغاني ده په نه دیرش کسانو باندې په لاریون د موټر برابر کړی او د مذهبي انګیزې له مخې دی کسان مو ټول مسلمانان یو دا ټول متفاوته ده په مذهبي لحاظ باندې کسان دی وژني. خو دغه افراطي فکر تاسو وایئ چې د ټولنه کې مثلا ښځې سر لوڅه ګرځي ځکه دا افغان نارینه دغه ډول کړنه کوي یا د اسلام سربیره نور دینونه دي دلته چې افغانان تحریکیږي دغه ډول کړنې وکړي، یعنی مشخصا داسې څه دي چې دوی دومره ډېر مخالف دي چې داسې جرمونو ته لاسه چې عام خلک په سړکونو باندې ورباندې موټر خېجوي؟
دا د تفاوتو مسله له دین څخه رانیولې تر ټولنیزو تفاوتو پورې دغه ممکن دلته یو څوک هر رقم چې زړه وغواړي هغه رقم وګرځي. مو په افغانستان کې متاسفانه داسې نه ده، اما یعنی دا اساسي مسله د جرم نه ده. که ته مثلا دغه جرم څېړې، یعنی ته نشې ویلی چې دغه کس افراطي و. وروستۍ پېښې چې موږ یې په ځواب کې ورک کړي یو جرمني مقامات هم همدغسې حکومت هم متاسفانه دې ته یې ځواب نه لري. تاسو د وروستي مجرم هغه کتلي وي په اړه چې کوم معلومات خپاره شوي دي، هغه حتی یو ډېر عادي جرم نه دی کړی. حتی په یو سټور کې کوم غلا شوې ده، د هغه مخنیوی کړی. یعنی دا مسله ته نه شي جنرلایز کولای چې ټول دغسې دي، یعنی ټول دغسې. او بیا مثلا دغسې یو څوک راځي و دغسې افراطي پیښه ترسره کوي یا دغسې یو جرم کوي چې نه ته هېڅ یې توقع نه لرې له یو دغسې، نو دا مثلا نور هم مغلقه ده. ممکن یو څوک اعصاب یې خراب وي، لیونی وي، یو داسې جرم وکړي، ممکنه ده. اما ته مثلا نو هم خلک باندې څه رقم یا دین ګټي هغه انګیزه پکې چې ته تعریفوې دا ډېره سخته ده. اما متاسفانه دي همدغه معلومات خپاره شول چې اسلامي روحیه یې درلودله او دینی تفکر یې درلودله او همدغسې افراطي و، تر حال کې ممکن نور دلایل یې هم درلودل. دغه کس حساب یې نورمال نه و یا په څه وضعیت کې و، هېڅ معلومات نشي کېدلی. اما هلته یې په اعترافات کې همدغسې ویلي چې دا یو هغه یعنی یو افراطي فکر چې ما درلوده دغه په اساس باندې مې کړی. اما دا به څه
په ټوله کې تاسو خو د ټولنې لري افغانانو سره مناسته ولاړه ده، افغان نارینه سره کېنی، ښځې سره کېنی، ماشوم سره کېنی، ټولنې کې یاستئ، دوی د جرمني په اړه څه فکر کوي؟
ما تېره ورځ هم په غونډه کې همدغه خبره وکړله چې هغه کسان چې ډېر زیات وطن دوسته دي، زما په شمول باندې که زه دا ادا کوم چې زه ډېر وطن دوسته یم، زه په دې باوري یم چې هیڅوک افغانستان ته نه ګرځي. نو یوازینی کار چې باید ټول یې وکړي هغه باید دغه وطن خپل وطن وبولي. تا دلته پناه راوړی دی، همدلته د ژوند دی، همدلته د کور دی، همدلته د کار دی، هر څه دی همدلته دي. باید په داسې سترګه ورته ونه کتل شي چې زه دوې ورځې دلته یم او سبا به ځم. خو که دغسې وایي پخواني خلک به تللي وای، او که دغسې وایي دا ممکن په نږدې راتلونکي کې یا احتمال شته یا به وضعیت ښه شي یا به دا وضعیت تغییر شي، زه به ووینم که څوک ولاړ. متاسفانه هیڅوک به نه ځي. یعنې دغه حس د ځان سره پیدا کول چې دلته زه د عقل ژوند کوم، نه د وطن په سترګه باید دې خاورې ته وکتل شي، زه ستونزه نه لرم. اما که ته یو ځای کې ژوند کوي، هلته د کور وي، هلته د کار وي، هلته ژوند کوي، ولې باید په دې سترګه ورته وکتل شي چې زه دوې ورځې دلته پاتې کېږم او سبا به ځم؟ متاسفانه هیڅوک دغسې نه کوي. که دغه حس په افغانانو کې راژوندی شي، دا چې د هر چا مسؤلیت دی، د رسنیو مسؤلیت دی، که زموږ مسؤلیت دی، د ځوان کشر په توګه باندې یا دلته د ټولنې مسؤلیت دی، دغه هیڅ باید خلکو ته ورکړل شي، دغه ځوانانو ته باید
ورکړل شي. سلمي صاحب په بخښنه سره دلته یو بله پوښتنه راپورته کې کېدای شي. دغه د تېرې شپې فکر کوم هغه تلویزیوني بحث به تاسو کتلی وي چې یوه افغان نجلۍ د جرمني د اوسني صدراعظم نه پوښتنه کوي، ورته وایي چې زه غواړم دلته ډاکټره شم خو زه نشم کېدلی ځکه چې دا سیستم تاسې داسې جوړ کړی ده چې ماته اجازه نه راکوي چې زه ډاکټره شم. ډېرې ښې جرمني خبرې هم کوي، یعنې هغې ته ژبه هم زده ده. یو طرف نه افغانانو کې ستونزه ده، دوی واحد ادرس نه لري چې همغږي رامنځته کړي، د دوی خپل منځي اتحاد نشته، ده بیرته د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، یا دوی په دې ټولنه کې سم ادغام نه دي. څومره جرمني حکومت بیا دوی ته امکانات ورکوي؟ لکه هغه نجلۍ چې وایي زه نشم کولی، یعنی ډېر داسې قضیې شته ده چې بیا جرمني حکومت هم چاته امکانات نه ورکوي، بالاخره افغان مجبوري دي ته چې داسې یو ډول کار وکړي، داسې یو ډول برید وکړي.
متاسفانه په ادغام کې خستون زشته او په ټپ ټول سیستم کې دا کوم مثلا زی دا کوم چې د افغان په توګه باندې یو از زور سره مخ نه دا غسینه د نور کډوال مم دا غسې مخ او مثلا کڅو کې او پانځي ولولي هیڅ چای مخ نه د نیولې خلک ویلی دی افغانانو تب ویلی دی نور کډوال ویلی دی تاسو په معلومات لري چې دلته تر اویا شپته فیصد پر ټول ډاکټران بهرنیان دي، جرمنان ډاکټران نشته دي، اما هغه سرویس پبلیک دی، هر څوک کولای شي طب ووایي، یعنی په چا یعنی دغه سه مشخص هغه نشته دي چې افغان کولای شي، سوریایی نشي کولای، اما ممکن دغه لاره سخته وي، دا یوازې کډوال ته سخته نه ده، دا جرمني ته هم سخته ده که یو څوک له بل هیواد څخه هم راځي، اما دا هم باید هیڅکله له یاده ونه باسو چې د ادغام په مسله کې هم ستونزه شته ده. فرصتونه لکه هغه څه له بهر څخه کاري هومره په اسانۍ باندې فرصتو ته لاسرسی ممکن نه دی، داس چا په توګه باندې چې ته زیر سن راغلی وي، یا هم دیو افغان په توګه باندې چې دې ټولنې ته نوی داخل شوی چې په افغانستان کې متاسفانه موږ یعنې هېڅ په هېڅ حساب دی هغه زموږ امکانات، یعنې په ادغام کې هم ستونزې شته، یعنې نشي کېدلی سړی یو اړخ ملامت کړي، اما هغه زمینه چې زموږ له وطن نه دلته ښه زمینه مساعده ده، د اقل له دغې فرصتونه هم ګټه په ټوله معنا نه ده اخیستل شوی، چې هغه ګټه خو باید د اقل له دغې فرصتونو څخه واخیستل.
یعنی ساز په خبره باندې چې فرصتونه شته دي خو تر لاسه کول ستونزمن دي. شیرزاد صاحب که تاسو راته وایست افغانان بیا څومره په دې برخه کې بریالي دي چې وکولای شي دغه فرصتونه تر لاسه کړي؟
زه چې څومره فکر کوم دلته چې څومره افغانان راځي هغه اول د کار په لټه کې چې څنګه ځان ته کار پیدا کړو او څنګه پیسې وګټو، هغه اول په دې فکر کې نه چې زه باید د دې ټولنې سره ځان عیار کړم، زه باید اول چې راځم د دې ملک ژبه زده کړم، زه باید د دې قانون باندې ځان پوه کړم، زه باید کم فرصتونه چې راته برابرېږي هغه د درس یا مطلب د په هانتون د ویلې د زبای د دې څخه استفاده وکم. خو دلته زمونږ د ټولنې مشکلات زیات دي چې کله یو کس دلته راځي په دې خطرناک لارو هغه باندې مصارفات شوي، نو چې څنګه دلته جرمني ته راسیږي هغه کورنۍ ته دا تم او توقع کوي چې ته باید سند سیمونږ ته باید د پیسې څه چې پتا باندې مصرف شوي هغه باید مونږ ته بیرته برابرې کړي، ته باید خپل قرضونه خلاص کړي، نو هغه په همدې کوشش کوي چې ځان ته کار پیدا کړي، پیسې وګټي، خپل فامیل سپورټ کړي. نو تقریبا زه چې څومره فکر کوم چې خلک دلته یا افغانان دلته نوي راځي، نو دا څلویښت فیصده چې دی یا دېرش نه تر څلویښت فیصده فورې دو چې دی د دې فرصتونو څخه استفاده کوي، خو دا نور چې دی د دې فرصتونو څخه تر ډېر وخته فور استفاده نشي کولی، نو هغو اول د کار په لټه کې چې موږ باید ځان ته کار پیدا کړو، خپل فامیل سپورټ کړو.
د پیسو ګټل او د ژبې نه زده کول ام ستاسو په نظر باندې دا چې ژبه زده نه کې سیستم ته داخل نشي، دا اونده ستونزه ده چې بیا افغان کډوال نشي کولای په ټولنې کې د غم شي؟
دا هم یو ستونزه ده چې بیا اوس که څوک مطلب غواړي چې په جرمني کې قبولي واخلي په لاندې وخت کې، هغه یو شرط دا ده چې ته باید د جرمني ژبې سرټیفیکیټ ولري، بی آین سی آر سی آین سرټیفیکیټ باید ولري چې ته غواړي خپل ریزیډنت پرمټ دلته اپلای وکړي. خو یو علت دا هم کېدلی شي چې همدغه علت دی چې موږ خپل د جرمني په قانون باندې ځان نه پوهې او خپل اوله کې د پیسو په لټه کې یو. ان ځینې داسې افغانان شته دی چې هغه په تور کار کې چې څنګه راغلي دي په کمپ کې اوسېږي، هغه بیا په تور کار کې ګیر شوي دي، نیولې دي، دا مشکلاتو سره هم مخ شوي چې هغه بیا تر ډېر وخته پورې هغه ته انټرویو هم نه راځي، هغه په میاشتو میاشتو په کالونو کالونو پورې ان په کمپ کې پراته وي او نشي کولای چې د هغې څخه وځي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
خو لکه څومره چې موږ اورېدلې ځینې داسې کسان هم شته چې یوازې سوسیال ته پراته وي، هیڅ کار نه کوي.
زیاتره داسې کسان دي چې یوازې سوسیال ته پراته وي او کار نه کوي، هماغه څه پیسې چې سوسیال ورکوي هماغې باندې گزاره کوي، خو بیا هم زین دسی کسان سوسیال هم خوری دی ترچنگ بیا تور کار کوي نو هغه دولت څخه هم پیسې اخلي خپل تور کار ته هم ادامه ورکوي چې زیاتره نیول شوي هم دی او ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي
مننه کور ودان سلیبی صاحب کو استاد سره ته وای د خبرونې رسته او شیبو تر رسیدلې او په ټوله کې دغه ډول کړنې وشوې او کېدای شي انتخابات نه وروسته دا موضوع یو څه سړه شي بیرته خو ساسې په باور باندې کوم کسان چې اوس جرمني ته روان دي کوم یو چې لا کې سونه په پروسس کې دي قبول شوي نه دي په تمه دي او هغه کسان چې یو څه قبولي شوي دا باید کورنۍ غړي ورسره یو ځای شي دوی جرمني ته انتقال شي دا پیښې په دوی اغیز کولای شي په ځانګړې توګه د کورنۍ د یو ځای کېدو په برخه کې
بله متاسفانه دا خو ټول مسائل په دې پر اړه لري چې د راتلونکي حکومت شکل به څه رقم وي کوم ګوندونه به پراس کی وي او کوم به پوه کی وي په حکومت کې اما دغه مسائل مستقیم ډیر اغیز کړای دی تاسو وګورئ د تیر ورځ هم د تیر اونۍ کې هم موږ دوه ایمیلونه ترلاسه کړي وو چې یو چا یو څوک په ایران کې ژوند کوي او غوښتل خپل میرمن جرمنی ته راوړي متاسفانه ویزا یې ورته رد کړي چې دا یو داسې کار دی چې ممکن پخوا اصلا شوی نه وي یعنی د دوی له طرف نه داسې کار نه دی شوی چې سفارت د یو چا ویزا رد کړي وي او همدغسې نور کیسونه هم دي چې ځینې ګروپو کې معلومات په اړه باندې لول او همدغه مسایل وو چې ځینې پروګرامونه بند شول مثلا خصوصا په برلین کې د کورنۍ د غړو د راوستلو لپاره یو پروګرام و د بوندس آف نامه پروګرام په نامه باندې متاسفانه 2024 په آخر کې بند شو نور فنډ نه ورکول کیږي او درحاله کې چې سوریایانو او عراقیانو ته له 2013 راهیسې دغه پروګرام روان و همدغسې نور مثلا تاسو د وروستي سفرو ته وګورئ چې د افغان کډوالو وځنډېدل په پاکستان کې غوی بلان په تمه وی په یو انول دولت کې به وی چې نه به بیرته افغانستان ته تللی شي او نه به همدل تر ګرځېدلی شي دا ټول هغه مسایل دي چې دغه مستقیم سره تړل شوي دي او دا چې ورسته له انتخاباتو به څه کیږي دا ډېر په دې پورې اړه لري چې د راتلونکي حکومت شکل به څه رقم وي کوم ګوندونه به قدرت ته رسیږي او څوک به واک ته راځي نو بیا
ټاکنو ته خو څو ورځې پاتې دي په ټاکنیزو کمپاینونو کې څوک مخکې دي
فعلا خو یو سیډیو په نوم باندې چې هغه نسبتا د کډوالو ضد ده او دویم هم دغه ښي اړخ افراطي ګوند دی چې دویم دی او ځینې نور کوچني ګوندونه دي چې هغه هم تقریبا په د دې توان لري چې راتلونکي حکومت کې به یو ډول ونډه ولري او ممکن د راتلونکي حکومت برخه وي چې اوس هم ځینې ګوندونه د هغې په واک کې دي لکه کوغونی او اس پی ډي نو ممکن لمدغه درې ګوندونو څخه یو وخت ورسې ځکه لغه افراطی خیال خو ګوندونو سره هیڅ کوم نه غواړي راتلونکي حکومت هیڅ دغه ګوندونو ډلې څخه یو هم نه غواړي چې هغه خیال کې افراطی ګوند سره راتلونکي حکومت جوړ کړی او یم یو توافق ته ورسره ورسې
مننه کور ودان شرطت صاحب فقط تاسو ته لند رازم که تاسو راته وایست سربیره پر دې چې دغه ډول کړنی به اغه افغانان چې کیسونه په پروسس کې دي یا جرمني ته راتک پته مدي اغیزمن کړي او چې په جرمني کې میشته قبولیان شوې دي په ټوله کې مخکې شي برس سلمي سابیا دا کړ چې د افغانان هویت ته یو څه زیان رسولې دي څومره به دا مخالګو پراوی کې افغانانو سره تغیر راځي
کوم چې دا سکرنه دا سي جرمنو تر سره کول په عام خلکو ته هم یو داسې نظریه ورکړي چې دا ټول افغانان دغه افراطی خلک دي او داسې جرمونه تر سره کوي د مثال په ډول که زه درته وایم زه په پوهنتون کې په خپل دفتر کې به ومنو هغه یو پروفیسور دی هغه خپل ماشومان راوستل زیاتره په زما دفتر کې واخو کله چې هغه د منهایم پی خطر سره شو نو هغه بیا ماشومان زما خواته نه راتل مطلب هغه ته دا نظریه ورکول شوی و چې دا افغان دی نو عموما د عوام خلکو په ذهنیتونو باندې ډیر بد تاثیر کوي او دغه جرمونه چې دي دا به زه چې څومره فکر کوم دا به اړخي ګوند ته زمينه برابرۍ چې راشي او دغه جرمونه دوه همدغه کوشش کوي چې دغه جرمونه څخه استفاده وکړي او خپل ګوند بریا ته ورسوي
ډیره زیاته مننه کورودان لتاسو دواړو قدرمنو په جرمنی کې میشت د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمی او همدارنګه په جرمنی کې میشت افغان فعال زاهد الله شیرزاد نه چرغلی په پروګرام کې مو را سره ګډون وکړو. ځینو کسانو پر فیسبوک هم راته تبصری پریښي دي و ډیر کم د زی لند لند وای مچ د رازق زلان په نوم باندې د فیسبوک یو کاروونکي لیکلي دي چې د جرمنی له خوا د افغان کډوالو د ایستلو غیزي بداوي چې ویره به په جرمنی کې افغان کډوالو خبره شي، افغان کډوال به له د هیواد وشړل شي، همدارنګه د لیکلي چې سیاسي فشار بور باندې راوړل شي او د پټکو باندې چې کېدای شي کوم افغانان چې په د هیواد کې میشتي یا د هیواد ته د تګ په تمه دي هغوی به هم له ځینو ستونزو سره مخامخ شي. قدر من اوریدونکو له تاسو ټولو مننه چې تر دا شیبه مو زما ملتیا وکړه. تر بل پروګرام ښه چاري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
Be wafa yara, be wafa yara, be wafa yara. زبیوره غمجن سردار.